دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه نن د دوشنبه ورځ ده د 1399 هجری مریز کال د غوایې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملان ته هرکلی کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلې شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 خبريږي سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی فاریاب کې امنیتي چارواکي وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دا کوي په خوست ولایت کې یو شمېر دیني عالمانو د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه او ایران وایي دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه کچه نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې وشي بشپړ خبرونه واوري د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وی په قیصر ولسوالۍ کې د ایثار په نوم عملیاتو پر مهال شاوخوا 13 تنه وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبل اړولي د فاریاب ولایت امنیتي قومندانۍ ویان مسعود یعقوبی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال مخالفان له ځینو هغه کلو څخه ایستل شوي دي چې د هغوی په کنټرول کې وو د وی تر اوسه مخالفانو ډیر شو نه ډیر مړي او ټپیان لري چې په وژل شو کې ملا ګلبدین ملا ظفر ملا ګلستان مولوی سلطان او مولوی عبدالشکور شامل دي دوی د دغه ولایت په اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو مشان او سرګروپان و چې وژل شوی دي بلخوا په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه کړې دوی د افغانانو د اعدام وروستۍ پیښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي د مدني ټولنو یو فعال بوستان ولیزي په دې اړه وویل
د افغان دولت د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ د غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغه خاموشه پرېږنه دي وای چېړي له ایران سفارت سره وچېړي او د ایران دولت سره وچېړي تر څو پاینده کې دغه عملونه بیرته تکرار نه شي
دا راپورونو په اساس په دې وروستیو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته وسپارل شوې د بهرنیو اډو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یک شنبه په غونډه کې بحث وشو د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو د انتقال د کمیسون مشر امین حبیبي په دې غونډه کې ویل چې دغه کمیسون له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د ناټو 315 بیلا بیلی اڑی افغان حکومت تسپارل شوی ایران وای دغه هیواد د اټومي پروګرام پاړه په لوړه سطح د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې وشي د ایران یو رسمي خبري اژانس دغه هیواد د مشر مرکچی عباس عراقچی له قوله ویلي چې دغه خبرې د ملګرو ملتونو د می د میاشتې د کانفرنس په څنډو کې کیږي چې د اټومي وسلو د نخ پراوی د تړون لپاره جوړیږي تر اوسه په دې اړه د لویدیځو هیوادونو لخوا کوم تفسیران نه ده شوی نړیوال څارونکو وایي د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو مواد تقریبا 90% یا له دغه هیواد لري شوی او یا لمن زوړل شوی د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د ګډ ماموریت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دغه پرمختګ به د جون د میاشتې د غسر بلاجل لپاره کېدو سره مرسته وکړي چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د پروګرام د لمن زوړل لپاره ټاکل شوی د روان کال په سر کې د حکومت او یاخیانو ترمنځ جګړو پر مهال سوریې ته څو ضرب لجلونه ټاکل شوی دي چې لمخې باید د دغه هیواد هیواد د خپلو کیمیاوي وسلو اړوند مواد له هیواده بهر ایستلی وي خو سوریې هغه پوره نه کړی شول ورسلاغه چې په تیر اگست کې د مشتنجدي د کیمیاوي وسلو په بریدونو کې سلګونه کسان ووژل شول د سوریې رژیم د امریکا د هوایي بریدونو تر ګواښونو لاندې ومنله چې د خپلو کیمیاوي وسلو پروګرام به له منځه وړي عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او څه باندې لس تنه وروسته لاغه ټپیان شول چې مشکوکو یاغیانو پر یو پوهنتون برید وکړ چارواکي وایي یو ځانمرګ برید کوونکی چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلی وو د امام کاظم پوهنتون په دالیس کې ځان ته چاودنه ورکړه او مرګ ژوبلې رامنځته کړه د چارواکو په خبره پولیسو لږ تر لږه درې نور وسلوال کسان چې ظاهرا د برید کوونکي ډلې غړي وو وژلي دي
سا سلام سهر منیک مرغه زنجیب زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه شل چټه اوه. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یو دېرش چټه دیارلس. په هرات کې هم اسمان ځای ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه درویشت چټه اوه. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دي، د تودوخې لوړه درجه اوه ویشت چټه یوولس. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، باران به اوري، د تودوخې لوړه درجه اته ویشت چټه اوولس اټکل شوې ده.
تاسو موږ غلاسه د ایراډیو ناوړی دوستانو کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. اساسی ریډیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه ادرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ چې دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون ځینې غړي وایي چې د دې کمیسون اداري برخې په دې وروستیو کې د رایو په یو شمېر مرکزونو او محلونو کې په غیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارزولي او قرنطین کړي دي. په دې اړه په ریپورت سربیر دا اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه پرون ناوخته اعلان کړه. د دې نتایجو اعلان په څنګه وخت کې شوې ده او آیا هغه شکایتونه او ستونزې چې په انتخاباتو کې وي په سمه توګه څېړل شوې دي؟ په دې اړه له حاجي سید داوود چې افغان څېړونکی دی له هغه سره مرکه لرو. دی وایي
نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې همدومره امکانات او د دې نه زیات دوی څه کولی نه شي.
بشپړه مرکه ورسره په همدې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي چې په دې هیواد کې د ایران ټولې خیریه موسسې وتړي. په دې اړه رپورت لرو او لدی به هم خبر کړو چې کسام نتایج شوی رپورټونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا غاجان معتصم کابل ته تللی، خو افغان حکومت او د سولې شورا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په تازه حالاتو مو هم خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم درسره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د دې کمیسون اداري برخې په دې وروستیو کې د رایو یو شمېر مرکزونو او محلونو کې په غیر قانوني ډول د رایو ځینې صندوقونه ارزولي او قرنطین کړي. د دې کمیسون یو کمشنر ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شوی. د اسیزو لار یا فار په خبره دوی پریکړه کړې چې دغه صندوقونه مرکزونه او محلونه د قرنطین له حالات سره وباسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون د اداري څانګې دغه کار مسؤلانه بولی. فریبا ظاهر پاړه رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون اداري څنګه په دې وروستیو کې په تخار، بدخشان، بلخ، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې د رایو یو شمېر مرکزونه، محلونه او صندوقونه قرنطین کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دغه کار د انتخاباتو د قوانینو خلاف دی. د کمیسیون په خبره دغه کار د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د ورکړل شوي راپورونو پر اساس سوی دی. د دې کمیسیون یو کمشنر عزیز الله آریافر ازادي راډیو ته وویل
دی
وی دا د انتخاباتو د قانون د 50 مادې څخه تخلف دی چې لمخې د مواجه شکایتونو پر اساس او په صندوقونو کې د لاسوهنې د ښکاره علایمو او اثارو د موجودیت په صورت کې ارزونه کیږي. نو ځکه موږ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه کار غیر قانوني دی او باید ټول قرنطین او د رایو بیا شمیرنه چې په مرکزونو کې سوي خپل لومړني حالت ته اور وګرځول شي او قرنطین پای ته ورسیږي. ښاغلی آریافر زیاته کړه د درغلۍ او سرغړونو ارزونه به شاید کاندیدانو د رایو په فیصدی کې بدلونونه راولي. د دغه کمشنر په وینا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نه دی توانیدلې چې په ټاکلي وخت کې شکایتونه وارزوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې د رایو د صندوقونو ارزونه او قرنطین باید د څارونکو ټولنو د راپورونو پر اساس ونسي. د فیفا اجرایوي مشر جان دات سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کار غیر مسلکي وباله.
مخصوص اداري برخه کې دا کوي چې د فیفا یا د نورو مشاهده نهادونو د راپورونو پر بنسټ قرنطین کړي. دا یو غیر مسلکي او غیر اصولي خبره ده، ځکه زموږ رپورټونه صرف د دې لپاره یو اطلاعاتي منبع ده چې اطلاعاتی منبع کولی شي د دوی اجرات مستقل تحریک کی دوی باید خپل بی طرفانه بررسیان ولري دا غنه روسته باید فیصله وکړي چې کوم ځای قرنطین شي کوم شي
تر دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون اعلان کړی و چې له ترلاسه شویو شکایتونو څخه شاوخوا 890 مورد لومړی درجه دي او د دوی په خبره د دغو شکایتونو ارزونه به د انتخاباتو پر نتایجو منفي اغیز وکړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو دویمه برخه پرون مازیګر اعلان کړه. چارواکي وایي چې په تازه اعلان شوو رایو کې عبدالله عبدالله لومړی مقام، اشرف غنی احمدزی دویم مقام او زلمی رسول دریم مقام لري. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د قسمي نتایجو یوه بله فیصدي هم اعلان کړي. رحمت الله افغانی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا د ټولو رای 9.6% رای دي چې 3,045,509 لاس رای کیږي. د دې کمیسیون مشر یوسف نورستانی د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې وویل اعلان شوي قسمي نتایج ټولې پاکې رای دي. ښاغلی نورستانی وویل عبدالله عبدالله د 4.4% رای په خپلولو سره لومړی مقام، اشرف غنی احمدزی د 3.2% رای په ترلاسه کولو سره دویم مقام ګټ
عبدالله عبدالله تر ټولو زیات یعنی 4.4%، اشرف غنی احمد زید 3.2%، زلمی رسول 10.4%، عبدالرب رسول سیاف 5%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق گل آقا شیرزی 1.6%، داوود سلطان زوی 0.15%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپل کړی دي. ښاغلی نورستانی وویل چې دا د ټولو رایو 9.6% رای چې 3,045,910 رای کیږي دوی شمیرلی او ټولې پاکې رای دي.
ښاغلی نورستانی وویل اعلان شوي قسمي پایلې د 10,101 اویا محلونو رای دي چې په ټولو ولایتونو پورې اړه لري. هغه زیاته کړه د هغو 1,416 محلونو رای چې شکی اداور باندې کېدله تفتیش ته تللي او د 1,568 محلونو رای له سره شمیرل کیږي. یوسف نورستانی وویل چې ډیر ژر به د قسمي نتایجو یو بله فیصدي هم اعلان کړي چې اوس ورباندې کار روان ده، خو هغه یې دقیق وخت په ګوته نه کړ. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې لا پخوانی تقسیم اوقات سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د 1,400 او اخیری نتایج به یې د 1,420 اعلان کړي. د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ هم د 6 ولایتونو 10% قسمي نتایج اعلان شوي وو چې هغه هم د وروستیو قسمي پایلو کې شامل دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
بلخوا څېړونکي د جمهوري ریاست د قسمي نتایجو اعلان ته په پام وایي چې ممکن انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي. دوی وایي چې په نمایي برخه قسمي نتایجو کې یو کاندید هم نه دی توانېدلی چې لازمې رایې وګټي. په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره نسیم شفق مرکه کړي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور یا دوهم پړاو قسمی نتایج یا یو برخه نتایج چې نږدې نیمایي نتایج دی اعلان سول نن، ستاسو نظر دغه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ ده
ولکه څنګه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر اعلان کړو دی کې تقریبا 3,445,910 رای چې د دې فیصدي جوړی نه 0.5% دغه رای تقریبا د 1,101 محلونو نه دوی شمار کړي او خپلو خبرو کې ویلي چې دا پاکې رای دي او هغه پخوانی 10% رای چې دوی اعلان کړي وي هغه هم په دې کې شامل دي او دا مطلق پاکې دي.
حاجي صاحب، ستاسو نظر که څه هم ښاغلی نورستانی وویل چې دا پاکې رای دي او په دې کې تقلب او درغلیو څه موارد نشته، ستاسو نظر تر کومه حده پورې دا رښتیا هم پاکې رای دي په لنډ ډول وبخی؟
د دوی په قول باندې چې دوی ویل چې دا پاکې دي او بیا بل اشاره درلوده چې 1,048 محلونه تفتیش لاندې دي او 1,048 محلونه نور دوباره شمیرل کیږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم دومره امکاناتو د دې نه زیات دوی څه کولی نه شي. دا چې بیا ویمزلي د شکایاتو په کمیسیون کې په دې کتنه کیږي او د شکایاتو په اساس هغوی تصمیم نیسي، نو هغه زه فکر کوم چې دویمه مرحله ده.
بله حاجي صاحب، وبخی، نږدې نیمایي رای په قسمي ډول اعلان سوي نتایج، ستاسو نظر آیا څه ګمان کوئ چې انتخابات به دغو نتایجو ته قسمي نتایجو ته په پام دوهم پړاو ته ولاړ سي؟
او دا اصلي پښتنه هم دا ده، دلته چې موږ دغه د رایو فیصدي ته ګورو، دوه کسانو تقریبا 88.6% رای دوی وړي دي، یعنی دوه کم 80% دوه مخکښو نمایندانو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او اشرف غنی، 20% نور رای د عیسائی د علم په اساس په شپږو نورو تقسیم شوی دی. اوس که چیرته په آئنده کې په راتلونکي 50 نورو فیصدی کې عین کار وشي چې رای په اصطلاح تقسیم شي، د بی خبره ده چې 50 جمعیا نشي پوره کولی دویم راوند ته ځي.
د ولسمشۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو د دویمې برخې اعلان پاره مو له افغان څېړونکي حاجي سید داود سره مرکه اوریده. اوس هم یو وار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وای په قیصر ولسوالۍ کې د ایسار په نوم عملیاتو پر مهال شاوخوا 13 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامولو د لړۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د افغان حکومت چارواکو ته سپارل شوې دي. په دې اړه پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې بحث وشو. ایران وایي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصانو خبرې به راتلونکي میاشت په نیویارک کې وشي. نړیوال څارونکي وایي د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو مواد تقریبا 90% له دغه هیواد څخه لرې کړای شوي او یا له منځه وړل شوي دي. عراقی چارواکی وای په پلازمینه بغداد کې لکتر لګه 15 تنه مړه او څه باندې لس تنه ورسته لاغه ټپیان شول چې مشکوکو یاغیانو پر یو پهنتون برید وکړ. او د مصر د انتخاباتو چارواکی وای تر اوسه یوازې دوه کاندیدانو دراتون کې میاشت د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره خپل اسناد سپارلی. یوې د پاوس پوخانه مشر عبدالفتاح السیسی دی. خبرونه ملازه دی رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام دا ویب پاڼه آدرس دی. اوس هم دا چې ویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاس نوري ورته کتنه کړي.
بریتانوي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو سره د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د برخلیک او امریکایي کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې هم د دغې جګړې د افغان ژباړونکو د برخلیک پر مسلو لیکنې خبرې کړې دي. ګارډین لیکي معمولا کله چې جګړه پای ته رسیږي ورسره د جګړې د لوري دا صلاحیت هم پای ته رسیږي چې نور نشي کولای د بل لوري وسله وال له ځان سره وساتي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، داسې بریښي چې د ګوانتانامو د زندان بندیان بل د استثنا وي چې د ورځپاڼې په وینا دا به د اوباما د ادارې هغه هڅې نور هم پیچلې کړي چې غواړي د جګړې د وخت دغه بدنامه زندان وتړي. ګارډین لیکي په دسمبر میاشت کې چې کله باراک اوباما او د هغه د ناتو متحدین رسمن په افغانستان کې محارب ماموریت پای ته رسوي، امریکایي چارواکو داسې نښې ښودلي چې ګمان نه کیږي د ګوانتانامو د زندان بندیان به چې د امریکا د اوږدې جګړې په جریان کې نیول شوي خوشي شي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما د ادارې وروستۍ کورنۍ بحث هم پر همدې مسلې څرخېده چې په نتیجه کې د امریکا د زندانونو د راتلونکي پالیسۍ په اړه پراخ بحث راپورته شو. د ګارډین ورسپانې له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې د اکثرو زندانونو مسؤلیت اوس افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، خو د شاوخوا 500 بندیانو سرنوشت چې د بهرنیو هیوادونو اتباع دي تر اوسه د امریکا په لاس کې دی. دا نه ده څرګنده چې له ډسمبر میاشتې وروسته به د دغو بندیانو برخلیک څه کیږي. پر دې سربېره د امریکا تر ولکې لاندې په ګوانتانامو زندان کې هم تر اوسه پورې 1450 بندیان ساتل کیږي چې 14 افغانان دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر دغه افغان بندیان چې د القاعده د غړیتوب شک پرې نه کیږي بلکې د طالبانو په شک یا ورسره د تړلو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي، هغه ډله بندیان دي چې په ډسمبر کې د امریکا د جګړې له پای ته رسېدو سره نور به رسمن دا هیواد د هغوی له لوري سره په جګړه کې ښکېل نه وي. ګارډین لیکي د لکتر لګه 50 تنو د خوشي کېدو مسله په هغې معامله کې مطرح شوې ده چې له طالبانو سره د یوازیني برمته شوي امریکایي عسکر باو برګدال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو څخه د خوشي کېدو لپاره په پام کې نیول شوې وه. یو شمېر وکیلانو او پخوانیو امریکایي چارواکو ګارډین ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پای ته رسېدو سره سم دغه 14 بندیان هم باید خوشي شي. امریکایي کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې بیا دغې جګړې پر یوې بلې ډلې چې په غیر مستقیم ډول په جګړه کې ښکېلو د افغان ژباړونکو د برخلیک پر موضوع یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي امریکایي ځواکونه د عراق په څیر له افغانستان له وتلو وروسته په زرګونو هغه ژباړونکو تر شا پرېږدي چې له خپلو هیوادوالو سره چې دوی ته د خاینینو په سترګه ګوري ژوند ته دوام ورکړي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي په 2008 او 2009 کلونو کې کانګرس له 30,000 څخه زیاتو عراقیانو او افغانانو ته د دې زمينه برابر کړې چې له امریکا د پناه اخیستو فرمونه ډک کړي. خو د پاول سولاتروف په وینا چې په دې اړه په مینز ژورنال کې ولیکنه خبره کړې، دا ډېره ګرانه ده چې پناه غوښتونکي د دغې ویزې د اخیستو شرایط پوره کړي. په څلورو لومړنیو کلونو کې په سلو کې 15 عراقیانو ته دغه ویزې ورکړل شوې، خو د افغانانو شمیر بیا له دې هم ډیر کم دی. د کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په وینا د دغې پروسې په وړاندې یو اساسي خنډ دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت په دې سم نه پوهیږي چې دغه پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې په روانو شخړو کې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د مشانو جرګې له حکومت نه وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران ټولې خیریه موسسې وتړي. مشانو جرګې دغه پریکړه د یکشنبې په ورځ وروسته لاغې وکړه چې د ایران حکومت څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې شپږ تنه افغانان د نشه یي موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ایراني موسسو د بندېدو په اړه د اقتصاد وزارت نظر واخلو، خو ونه توانېدو. په دې هکله د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د څو تن افغانانو د اعدامولو په غبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ټولو خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر ایراني مؤسسې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو په نوم د هغې هیواد استخباراتي ادارو ته کار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ من هیڅ د افغانانو د افغانان د استادو خپل مسؤلیت ادا کوو، خپل غږ د ایران په خلاف یو ځل بیا جوړوو. هر هغه محکمه چې کېږي د افغانانو په خلاف باید د افغانستان د خلکو مدافع وکیلانو ته وجود ولري. موږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران د تدی او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند ښه کولو ادعا کوي. ولته د افغانانو ژوند اخلي دا باید بند شي، حکومت خو بندوي شین کار او خلاصي سود خلاص. ما اکثریت تایید شد از دولت تقاضا میکنیم که امو پروژههایی که به نام خیریه اینو انج ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
مشرانو جرګې په ایران کې د شپږو تنو افغانانو اعدامول وغندل او د هغې هیواد له حکومت نه وغوښتل چې افغانانو ته د سزا په ورکولو کې له افغان حکومت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت څلور تنه افغانان چې د تخار ولایت اوسیدونکي وو د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړي دي. خو د تخار ولایت چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت شپږ تنه افغانان اعدام کړي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. د ایران په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بهارې دیوي ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
په ایران کې له افغانانو سره تعصب کیږي او ښایي چې په هغو شرایطو کې مالی منابعو ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې افغانان په قضایي سیستم زیانمنونکي دي او حتی له هغوی سره له معمولي توګې نه هم په ټیټ ستاندرد چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبر شوی چې یو شمېر افغان تورن کسان چې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان زندانیان اعدامیږي، بلکې تر دې مخکې هم لسګونه تنه افغانان په هغه هیواد کې اعدام شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره پریکړه وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې څومره ایراني مؤسسې فعالیت لري او آیا حکومت به د فعالیت مخه ونیولی شي، هڅه مو وکړه د اقتصاد وزارت نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
زموږه کلاسه د ایراني نوري. اوکرين او روسیا دواړه د اوکرين په ختیځ کې د پرونی برید وروسته پر یو بل تور نه لګوي. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون سهار د سلویانسک بهر پر یوې پوستې په برید کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د روسیې دولتي رسنوي رپورټ بیا وایي چې په دې پیښه کې د درېو روسي پلو فعالینو په ګډون 15 کسان وژل شوي. تر اوسه د برید کوونکو هویت نه دی معلوم شوی، خو دواړه لوري د برید مسؤلیت پر یو بل اچوي. اوکرين چارواکي تور پورې کوي چې ولسمشر پوتین د پخواني شوروي اتحاد د بیا راشوند کېدو هڅه کوي. فریبا ظاهر نور جزئیات تر اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې پېښې په اړه له غوسې ډکې څرګندونې کړې او ویلې دي چې دې ثابته کړې چې اوکراینی چارواکي لیواله نه دي چې ملتپالی او افراطیان بې وسلې کړي. په سیمه کې روسي پلوه چارواکو داسې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې د دوی په باور ښیي چې د اوکراین د ښي اړخه ملتپاله ګوند ښي برخه په دې کار کې مسؤول دي، خو ښي اړخ بیا په دې پېښه کې هر ډول اصل لرل ردوي او پر ځای یې د روسیې ځانګړي ځواکونه تورنوي. د اوکراین امنیتي چارواکو ویلي چې هیڅ اوکراینی اداره په دې پېښه کې ښکېل نه ده. دوی دا یوه پرونکې پېښه بولي چې په وینا یې د بهرنیو لخوا ترسره سوې ده. د سیمه ییزو روسي پلوه جلا غوښتونکو مشر ویاچسلاو پونوماریف چې ځان د سلویانسک ښاروال بولي په سیمه کې ګرد بندیز اعلان کړی او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي چې سیمې ته روسي سوله ساتي ځواکونه ورولېږي. بلخوا د امریکا له ان بی سی ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وایي روسیا په اوکراین کې په مداخله سره نړیوال ثبات له پوښتنې سره مخامخ کوي. ښاغلی یاتسینیوک د ایستر اختر په مناسبت خبرې اعلانو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې روسیا په اوکراین کې بریالی نه سي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د ایستر اختر په ورځ اوکراین له نابودیدو او له تخریبېدو له پلانونو سره مخامخ دی، خو په دغه مقدسه ورځ زه غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې که موږ له یو بل سره متحد پاتې سو نو رڼا به تیارې له منځه یوسي او اوکراین به بیرته راژوندی کیږي. شغل یاتسینیوک پوتین تورن کړ چې د پخوانی شوروي اتحاد په خاورو کې په ننوتو هڅه کوي چې شوروي اتحاد بیا راژوندی کړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بیا دغه تورونه رد کړي دي. روسیې پلوه جلا غوښتونکو پر سلویانسک سربیره د اوکراین په هغو لسو ختیځو ښارونو کې چې عمدتاً روسي ژبې دي دولتي ودانۍ په خپل کنټرول کې راوستې دي. تمه وه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي د اپریل پر شلمه د اوکراین په ختیځ کې د هغه نوي نړیوال پلان د عمل کېدو چارې وڅاري چې د غیر قانوني ډلو د منحلېدو او د عامه ودانیو د اشغال د ختمولو په هدف جوړ شوی و. دغه تړون د اپریل پر 18 په ژنیو کې د اروپایي ټولنې، روسیې، اوکراین او متحده ایالاتو لخوا لاسلیک شو. دغه وروستۍ پېښې داسې مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل پر 22 کیف ته سفر وکړي او له اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي.
د ژوند رنګونه
زیاتره دا خلک د اخلي په خپلو لمنو کې وهي او ټټرونو کې استعمالوي، په نستونو کې استعمالوي او غمی په ټیکرویو کې کمیسونو کې استعمالوي.
له څه وخت نه دا کار شروع کړی ده؟
یو سلور میاشتې بکیږي. مخکې له دې نه په سرای شمالي کې یو کمیشن کار سره منشي او مال کاتب هم دي نکل.
څنګه دي فروشات هم ګټ هم څنګه ده؟ راضي یاست؟
ولاد الان راضي او شکر دی، بس وخت دی تیریږي او سن اسه مزرین بکی کې یو ښه دی شکر ساتم ته دی کې
څومره بغټي.
بس الحمدلله د سه انصاف کو د سه قیمت فروشیم نه کو چې په خلکو ظلم وکو، د سه کې 15000 سودا وکو یا 8000 سودا وکو په هغه کې په 1500 قناعت کو.
غیر له دې سه په دې غرفه کې د دکانداري کې نور څه کار لري، څه مصرفیات لري، څه تفریح لري؟
بس ایس تفریح نه لرم، فعلا هم دغه کې مشغوله یم او غواړم آینده کې اراده لرم چې ورزش ته ادامه ورکم. زیبا یندام هم خوښه ده چې ویکم او زما شوق چې د بوکسینګ سره ده.
دلته د ځینې دوستان نری وي چې شیرونه وایي لکه څه شاعري سره دې مډه شوق ده.
ولا و یو وخت کې و خو وس د ژوند نه خالو راته هر څه دی وستل د څه شیرونه په مېلې ما بویل چې نه مال زده مارانو بچي هم نه وژنم، وایم چې مار شي ترې خمار به جوړ شي. انسان جانان را سره ظلم کوي او کې دې شي دغه مار معیار جوړ شي، وایم په سرونو خاوري وشیندلې بس دمګړې لږ باران راشي او د خټو سیمه کې نندوړي نشتا او کې دې شکري د جانان راشي. وای زما د قتل به ضرور پرتا الزام راځي او ما ته افسوس د خپل مینې په انجام راځي. زمنګ د خټو غټو کله دم رسپک مګنا دلته چخکلی هم راځي په احترام راځي. دا د تړون صاحب شیرو
ډیر زیات مننه تاسو نه خو خبر.
السلام علیکم، خدای پامه.
قدر منو دوستانو دا جوان رنگونه دا یو بل پروگرام پاوریدو سره دا دینیم سات خبری مجله پای تا ورسیدو پا دینیم سات خبری مجله که دا خبروشو خبرونو و ریپورتونو تفصیل زمگ وی پانه که و گوره ازادی راڈیو دات کام مو دا وی پانه ادرسته دا زمگ دنان ورزی لپاره لومرانه نیم سات خبری مجله و زمگ دا طول ورزی خبرونه لپا مخ کدی پا